السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوه دا نن د خالی ورځ او د 2018 کال د فبروري 14 نیټه دا ظفر خندا اسد مو په دې خبري سات کې هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمه پر تازه حالاتو خبرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه هم لرو او ریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه اورو
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز امریکا پر پاکستان د صاحب شپاړس جنگي جازونو د خرڅولو منځوري ورکړی دا چې هند پر اعتراض کړي ټاکل شوی د چاسدی بچا خان پونتون د ګول روزینا بیا پرانستل شي او په دوبی او شارجه کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن په شارجه میدان لومبه میچ په ځای وخت د ورځې په 3 بجې د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ دی او زه خبرونو تفصیل امریکا پر پاکستان د شپاړه جنگي جازونو د خرڅولو لدې سره د تربیې راډار او نور سامان ورکولو منځوري ورکړي خو هند پر اعتراض کړي د امریکا د دفاعي امنیت د همکارۍ ایجنسی چې په نورو هیوادونو د دا قسمه وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي پرون یې ویلي دي چې دوی د شپاړه جازونو دغه پلان شوي خرڅلاو پړه کانګرس خبر کړی دی د دې هلیکاپټرو قیمت 699 میلیونه ډالر دی یاد ایجنسی ویلي دي چې له دې سره به په جنوبي شیا کې د دوی د ستراتیژیکي ملګري هیواد امنیت پرمختګ وکړي ایجنسی وایي له دې شپاړه جازونو سره به د پاکستان هوایي ځواک وکولی شي چې په هر قسمه موسم او د شپې په تیاره کې عملیات وکړي د ترګرۍ پر ضد به یې د عملیاتو ترسره کولو صلاحیت نور هم زیات شي بلخو د هند د بنو چارو وزارت ویاند وکاس واروپ په خپل ټویټر پیغام کې هندوستان ته په اشاره ویلي چې له دې ګام سره د پاکستان سیمه ییز مخالف مایوسه شوی دی نوموړی وایي دوی له دې منطق سره اتفاق نه کوي چې ګینې دا قسمه وسلې به د ترګرۍ سره د مبارزې په لړ کې مرسته وکړي البته د امریکا د دفاع ایجنسی ویلي چې له دې ګام سره به په دغه سیمه کې په پوځي توازن کوم اغېز پرې نه وځي ټاکل شوی د چارسدی بچا خان پونتون د ګول روزینه بیا پرانستل شي د بچا خان پونتون او وایس چانسلر فجر ایم مروت خان له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینه وس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو خو دا په خبره تر برید روسو په یونیورسټي کې ځای پر ځای ویني پرتی وي او کړکۍ دروازې ماتې وي چې په زده کوونکو یې بد نفسیاتي اثرات پرې وتل نو ځکه دوی یونیورسټي وتړله او وس یې خلاصوي
کوم ورځ باندې دا واقعي وشو او دوه ورځې پس مونږ بیا هغه مو په کوم پرمشتل یو خو الټا پرابلم به دا و چې ویني چرتا ماته ګولې شي شي هغه په وجه باندې مونږ چې دا ماشومان چې به راځي چې هغه ته دغه نشانات هغه شانتا سیزونه میزونه هغه نوی
بلخوا چارواکي وایي چې د امنیت ټینګولو وروسته یې د یونیورسټي د خلاصولو اجازه ورکړې سکهال د جنوري په 14 په بچا خان پونتون وسلوال بل کې د یو شمېر زده کوونکو او د استادانو په ګډون یو شپږ کسان وژل شوي وو د افغانستان د هرات ولایت سره پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی په اسلام آباد کې د افغان سفارت یو چارواکي د نن څرګندولو په شرط نن مشال رسول چې وحیدی لخپل کورنۍ سره اسلام آباد ته د برسانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللې وو د اسلام آباد پولیسو ویاند قمر نن له مشال سره په خبرو کې د پیښې تصدیق وکړو زیاته کړه چې وحیدی د اسلام آباد په فیس 7 سیمه کې یو هوټل کې اوسېدو د خپل یو 12 کلن مسی سره نږدې ته ورغلی وو چې د ناسرګند کسانو لخوا وتښتول شو
د پی ایف سی 12 اتلسم کوڅه کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو تر دې د ما پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دي او په لټنې هم جاری دي
سره څه پورې چا د نوموړي د تختولو پړه نه ده منلې د خبر پښتونخوا د کرک ضلع په یو جماعت کې د دوو مولایانو ترمنځ په جګړه کې یو مولا وژل شوی د مچل ډیو خبریال وایي پرون د کرک په ممبتۍ سیمه کې د دوو مولایانو مولوی عمران او مولوی شاکر ترمنځ د جمعې مونځ په امامت جګړه رامنځته شوه مولوی عمران په جماعت کې دننه د جمعې خطبه ورکوله چې مولوی شاکر پرې ډزې وکړو په هغه ځای یې وژلو مولوی عمران د کرک ضلع نه د پاکستان د قومي اسمبلۍ د پخواني غړي مولانا عبدالعزیز او خې دې تاسو مشال دوته او غوږ استئ د افغانستان او مرکزی ایشیا لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازی وایي دا مهال د افغانستان د سولې د خبرو د پیل هیڅ امکان نه ویني. زمیر کابلو په تېره ورځ انټرفاکس خبري اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د 2016 کال په مني موسم کې د خبرو اترو د پیل په اړه یو څه وویل شي، خو د په وینا په نږدې راتلونکي کې باور نه لري چې دا خبرې اترې به پیل شي. بلبل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې د فروری د میاشتې تر پای پورې به له وسلوالو طالبانو سره د حکومتي استازو د مخامخ خبرو د پیل نیټه وټاکل شي. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په ختیځ کې داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درنه مرګ ژوبله اوښتي او دا مهال جګړې په تیښته دي. ولسمشر غني چې پرون یې د جرمني په میونه ښار کې په امنیتي کانفرنس کې وینا کوله، د داعش پر ضد یې د خپل حکومت وروستۍ لاسته راوړنې یادې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فیډریکا موغیرینی د منځني ختیځ د هیوادو ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ. دوی تېر ورځ په جرمني کې د میونخ نړیوال امنیتي کانفرنس ترڅنګ په یوې خبري غونډه کې دا خبرې وکړې. او خیره خبر د کرکټ په دوبه او شارجه کې روان د پاکستان سوپر لیگ په لړ کې نن په شارجه میدان لومبه میچ په ځای وخت د ورځې په 3:30 بجې د کوټه ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ دی، او دویم میچ د پیښور زلمی او لاهور کلندر ترمنځ په ځای وخت د شپې په 8 بجې دی. پرون د سوپر لیگ په یو میچ کې پیښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته ماتې ورکړه. دا اوتر دې محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې د باچا خان پوهنتون انتظامی د ګل لورزی د پوهنتون د خلاصولو اعلان کړی.
اوس پاتې شو استادان او استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن کوف وال خو نه دي، خو دا د چکلو ناراضي تته پته د شکمو کې دي کلا کلا.
د خیبر پختونخوا مرکز پیښور کې د پولي ادوانه غاړو ترمنځ د کلتوري اړیکو د پراخولو په اړه یو دوه ورځې غونډه پیل شوې ده.
او په دې غونډه کې د افغانستان او د پنځه کې نو منورین او پدې کډونو فعالین او شاعرانو د باندې غړي دي.
او اونیس پروګرام اف سی آر او پښتانه کې د اف سی آر په قانون خبرې کوو.
اسه خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د چارسدې د باچا خان پوهنتون چارواکو د راروان ګل لورزی د دغه پوهنتون د خلاصولو اعلان کړی دی. دغه پوهنتون د جنوري پر 16 نیټه تر یو وسلوال برید وروسته تړل شوی وو. په دغه حمله کې د دوه استادانو په ګډون 22 کسان وژل شوی وو. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال همکار شبیر احمدجان د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستړي مشي وایو او شبیر جان په دې اړه څه تفصیل لري؟
ډېره مننه فرحانه. بالکل، د باچا خان پوهنتون چې کوم ویاند سید خان خلیل صاحب هغه سره لږ سوړان زموږ خبره تورې شوې د هغې د وینا تر مخه د خیبر په چرچلې د پولیس انتظامیې او دې نه علاوه پولیس انتظامي هغې سکیورټي کلیرنس ورکړی دی. هغوی پرون په دغه پوهنتون ته ټول تللي وو. د باچا خان پوهنتون د واشاستر په ظاهري مرستې په مشرۍ کې د دغه پوهنتون د امنیت جاج اخیستی وو. کوم سی سی ټي وي کیمرې وې د هغې کتنې او کلچر جوړې شوې دي، کنټرول رومه جوړ کړی دی، دیوالونه لوړ کړي دي. اډین اډاوه دې په وینا نه سکیورټی ګارډ څنګه یو سری اډا سکیورټی ګارډ د خبرې نکړه هم دې له واسطه هم مار کړه.
اسمه دا کور مودان
او د سکیورټی کلیر نه سرستو دا پریس د پرچې د 10 جنوري نه با، یعنی د ګل دروز نه با باچا خان په خپل تړل کې شي او دې په باقاعده داسونه هم شروع شي.
ها کور مودان اوریدونکو، دا وو د پیښور نه د مشال ریډیو همکار شبیر احمدجان چې تاسو ته تفصیل درکولو. او هم په دې اړه راځو یوې مرکې ته. زموږ همکار عبدالحی کاکړ په دې اړه د باچا خان پوهنتون له وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د امنیت وضع دومره ښه شوې ده چې په ترڅ کې دوی د پوهنتون د خلاصولو فیصله کړي.
یوې ورځې د کوم بلکې دوه ورځو پس مونږ بیا هغه پوهنتون پرانستلی وو، خو التا پرابلم به دا او وینې چرتا چرتا ماته ګړې شیشه چرتا شیشه مات چرتا دروازې ماته چرتا چې کومه راغ پکې تیر شی وو غوبل هغه په وجه باندې موږ یې چې دا ماشومان چې به راځي چې هغه ته دغه نشانات هغه شانتا هغه سیزونه میزونه هغه نه وي ځکه چې دا نفسیاتي هغه د سړي باندې اثر پرېوځي دې دپاره هم صرف د سیکیورټي وجه نه وه چې لکه سړی ووایي چې مخکې سیکیورټي ډېره خرابه وه موږ اوس سیکیورټي هغه نه زیاته کړله سیکیورټي هم خپل تاسو څنګه پوهوي چې خپل
کنسرنو زه دا دغه پوښتنه من کوله چې ایا تاسو دا ځل د امنیت په حواله باندې یعنی یو څه ډاډ درکړل شوی دی یا څه خاص ګامونه مو اخیستي دي
اقدامات داس دا چې اقدامات اوسنه شنه دا کڅه به د بینه غنې راځي چې په نوو یو چې ماګه سره میډیا سره هغه شی به کولایيږي کنه لکه کومه تاګه ټکو چې د لسیزونه ماتو هغه موجود راجو کول بلبونه موزیت کول نور چې کوم
صحیح پروډکټ دی کی بل خبره دا چې آیا په خبر پښتونخوا په نورو ځایونو کې چې کوم زده کوونکي دي او استادان دي دا به ورسلام ګرځوي تاسو به هم دغه اقدام ور سره سره کوي په امنیت کې کنه
ما ان سی سی میکړ دی نه پس نه نه ګرځول شي ما خپل ځاني ولې دروغ وایم نه زه نشم دغه شی نه ګرځول نه ما ته خوند راکړي خو سپات شو استادان چې کوم دي استادان غریبانه کلاشن پوف وال خو نه دي خو دا چې کول ناراضي تا په دغه شکمو کې دی کله نه چې راځي څو تر تمخ ته شي څه شي به هغه حفاظت یې هغه پر خپل تماچې مماچې څه شي یو نیم سره
یعنی د بچا خان په هنتون په پالیسی کې استادانو یا ځکونکو ته رسمي دا نه ویل کېږي چې تاسو په ټوپک تماچې دا
ګرځي نه رسمي نه ورته ویل دي او غیر رسمي چې دا کنه غیر رسمي توګه باندې تاسو خپل پوي چې لکه اوس مثال کولونه خلک راځي بل څه نه بل څه منګه سره لیلیو کې چې کوم د کنه استلو کې اصلوکه تقریبا اصل کې ما سره الکان بسلور سونه زیاتی او جنکې چې دي جنکې یو شپتا دی جنکې دي نور مونږه غا پیک اند ډراپ او پښتو کې څو پوي افیشل راخیشل وړل راوړل چې کوم دي کنه مونږ وړل راوړل کوو البته وړل راوړل مونږ شو کولای ته مطلب مونږه په ټول خلاص هم په خپل ګاډو کې ور چې ګاډه په خپل باندې چې کوم دي په باندې غد غد غلی کل شي دي په ټول موټرو باندې او بسونو باندې دله وجنه هغه ځما نه دي صرف نور پونتونونو دغه شنو هم ګاډي هغه خپل بند کړی دي خلک به خپل لکه تاګرا تک په وسیله ګوري شي
خو ډاکټر فضل الله مراد څه خیری سوال دی یو بل خبره د امنیت برخه کې دا و چې یو تجویز دار راغلی وو چې د باچا خان پونتون ځخه به چې د باچا خان تصویر لري کو نو ممکن ده بیا به امنیت خوندې شي نو دا اوس داسې اقدام
دا داسې وشو چې دا سپیکر څه راغلی وو او سپیکر سیف سره نور د پارټي مارټي ول خلک سره راغلي کنه د شیوه سپیکر له خلې نه داسې ست کوي وته لای دي چې دا تصویر دی لري کې او پلان کوي تصویر دی دغه شي تصویر له بتا چې په کوم ورځ د شلم تاریخ باندې واقع شي وا هغه کسانو په بټ باندې مطلب ده د دې په کوم په بټ د کلاشن کو په برمن د بچا هم تصویر مات کړي هو دینه مطلب یو هغه راځي یو بری راځي چې لکه ولې راک کوم سوال ده بچا هم په کوم تصویر چې کوم دی هغه اغه زمونږ لوګو دی که زمونږ غا تصویر دی غا سرکاري په توګه باندې دا خو مګه غوینو د پونتون دی
یعنی تاسو لري کوینا تاسو تصویر بل
سوال نه پیدا کیږي یو تصویر خو نه دی خو بلا تصویر راریو دفتر کې تصویر لګیدلای دی لکه مې ته نشه صرف تصویر دی د تصویر دی سپوز اغه ماسو مشي لري کوله سوال نه پیدا
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان حکومت وای په خیبر پختونخوا کې پر تعلیمي ادارو د بریدونو ورسته په ټوله صوبه کې د تعلیمي ادارو د حفاظت لپاره قدمونه پورته کړی او په دې لړ کې به د کوټې په شمول د ټولي صوبې تعلیمي ادارو سره واشټه ورس جوړوي په دې اړه نور تفصیل د خدای نور ناصر نورو
د بلوچستان اسمبلی د جمعې د ورځې په ماښامنۍ غونډه کې یوې حکومتي غړې یاسمین لهړی وغوښتل چې د یو تحریک له لارې په دغه صوبه کې د تعلیمي ادارو د ساتنې په هکله د حکومت پر هلو ځلو بحث وکړي خو د کورنیو چارو د وزیر سرفراز بوکټي په دې خبره د تحریک رات کړل سو چې په خبره یې په اسمبلی کې پر دې بحث کول ترهګرو ډلو ته معلومات ورکول دي سرفراز بوکټي په دې غونډه کې وویل د ترهګرۍ پر ضد جنگ ټوکې نه دی چې پټ معلومات ښکارا کړي
حکومت ته جو اقدامات اٹھائے
حکومت چې په دې لړ کې کوم قدمونه اخیستي هغه خو ډیر دی، خو زه به یې لږ دلته ذکر وکړم. او که چیرې دا هر څه موږ په میدان ووایو، نو د دې مطلب بیا دا راځي چې یا خو موږ د ترهګرو مرسته کوو، او یا بیا هغه نیمګړتیاوې چې موږ یې لرو هغوی ته ور په ګوته کړو. د ترهګرۍ پر ضد جنګ کول ټوکې نه دي چې په اسانه یې واخلو او په هر څه برملا بحث وکړو. بکچی د اسمبلی په غونډه کې په وینا کې زیاته کړه، حکومت یې د تعلیمي ادارو د ساتنې لپاره په ټوله صوبه کې له تعلیمي ادارو سره واچ ټاورز یا د پیرې مینارونه جوړوي چې په لومړۍ برخه کې به یې د کوټې بیل بیل پوهنتونونو او پوهنځیو ته سل مینارونه تر مارچ میاشتې پورې ور جوړ کړي. په ټول بلوچستان کې همدا واچ ټاورز یا د پیرې مینارونه جوړوو چې د ټیکې ورکولو لړۍ روانه ده. د اعلی وزیر په خصوصي امر مو په دیرش ځکه زنانه په کوټه کې تر سلو پورې همدا د پیرې په مینارونو کار روان کړی، او تر مارچ مخکې به دا د پوهنتونونو حسابي د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټي وویل حکومت او امنیتي ادارې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سره یو موټی دي، او له لومړۍ ورځې راهیسې هر وسله وال ته د ترهګر په سترګه کتلي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزې ګالرۍ،
اونیزې خپرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com.
نتایج شوی راپورونه وایي د افغانستان یو پخوانی والی فضل الله وحیدی د پاکستان په اسلام آباد ښار کې لادرکه شوی دی. د هغه کورنۍ وایي چې نوموړی له کوره بهر وتلی و، خو بیا وروستو د هڅو سربیره هم ورسره رابطه نه ده شوې. پاکستانی چارواکو د پیښې تصدیق کړی دی. نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو خبریال ریاض مسخیل راکوي.
اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې یو چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې فضل الله سورز وړاندې سره د خپلې کورنۍ د نورو غړو اسلام آباد ته راغلی و. د سفر مقصد د برتانیې ویزې لپاره درخواست ورکول و. د نوموړي په وینا د جمعې په ورځ ماسپخین فضل الله سره له هغې وروستو د خپلې کورنۍ رابطه ختمه شوه، کله چې دی بهر مارکیټ ته تللی و او د هغه موبایل هم بند دی. د زیاته کړه چې دغه لړکی د اسلام آباد په کوسار تاڼه کې رپورټ درج کړی دی. مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د اسلام آباد پولیسو د ویان کمر نه وپوښتل، نو نوموړي د پیښې تصدیق وکړو او زیاته یې کړه.
د پی ایف سی 12 اتلسمو کوڅو کې اوسېدو د سورزو د پاره موږ ته د پروتوکول افسر وویل چې ځینې کسان په ګاډي کې راغلل او دی یې د ځان سره یوړو. تر دې دمه پته نه ده لګېدلې چې هغه یې چرته وړې او چا وړې. موږ مقدمه درج کړې او د هغه د لټون کار روان دی او پلټنې هم جاری دي.
د یادونې ده چې په کال 2011 کې د هغه وخت د پنجاب گورنر سلمان تاثیر هم د کوسار تاڼې په حدودو کې وژل شوی و. دا راز د حقانی شبکې یو غړی نصیر الدین حقانی هم په 2013 کال کې د اسلام آباد سره نږدې علاقه باراکو کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا په کرک کې د جمعې د لمانځه د امامت کولو پر سر د دوه ملایانو ترمنځ جګړه شوې ده. پولیس وایي په جګړه کې یو ملا وژل شوی دی. نور تفصیل د سیلاب محسود ناورو.
پرون ماسپښین مال د کرک په سیمه ممبتیق شي د جمعې د لمانځه په وخت د دوه ملایانو په منځ کې شي د جمعې د لمانځه د امامت د کښلې په واجه یو ملا مولوی شاکر او دغه په وسله ترنګلیو ملګر یو په مخالف ملا مولوی عمران باندې د جماعت په مراب کښې دننه ډزونه وکړل، په هغه ځایي ووژلې. برید کوونکو قاتلانو دوه موټر سایکل او یو موټر کار په موقع پریشی د پیښې د ځای نه په تیښته کښې بریالي شوي دي. په دغه باره کښې مې چې د کرک پولیس تاڼې له تمبر سره تماس ونیوه، هلته موجود مدد محرر نظیردا د پیښې په دا رنګ پخلای وکړلې.
پرینه جمعې لمانځه کښې په امامت سره ګنده شوي دي. پستال خو دواړې سره وې، خو په موقع باندې هغه یو نمبر په مخکې کړی ده، دغه عمران نومېده چې دکې مړ شو. دا یې ویشته ده په موقع باندې، هغه موقع نه واتې دي. هغه باندې دعا کړي علیم خان نامې تنه جوړ دا نور شابه باندې دوان خالص سره په دغه باندې کله هو گرفتاری یا نه پکې شوی
یاد دی وی چې وژلای مولا مولوی عمران پکارک شې د کومي اسمبلی مخشنی نمائنده مولانا عبدالعزیز اش حیدای چې د کوم د وژلو پرچا د مولوی شاکر پلار علیم چې کوم په موکې موجود او د انګو په پولیس شې انسپکټر دای په خلاف پر کړی شوی دا سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت وای د موبایل فون لارې د ولست شکایتونو اوریدو د پروژې لمخې په زرګونو شکایتونه ترلاسه کړی دي. دغه پروژه شاوخوا سلور میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د دې پروګرام لمخې خلک کولی شي د خپل موبایل ټلیفون لارې خپل ورځني شکایتونه تر چارواکو ورسوي. نور تفصیل د اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې حکومت ته د اولس شکایتونو ازالې لپاره شروع کړی شوی د موبایل فون د یو پروژې د لارې 15000 نه زیات شکایتونه ترلاسه شوي پسې کې چې شاخوا درې نیم سره هوار شوي دي. د خیبر پختونخوا حکومت دا پروژه څلور میاشتې مخکې شروع کړی چې پکې ورسره 18000 خلک رجسټرډ شوي دي. د پروژې ته انډراید سیټیزن پورټل ویلی شي او د دې د لارې اولس کولی شي چې خپل شکایتونه سرکاري ادارو ته ورسوي. دا پروژه د برتانیې یو غیر سرکاري ادارې ډپارټمنټ فار انټرنیشنل ډیولپمنټ په مرسته شروع کړی شوې ده. خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ یو چارواکي عادل رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی دا پروژه د خیبر پختونخوا د ټولو ضلعو 900 سرکاري دفترونو کې کار کوي. د ده په وینا چې د ټولو سیاسي شکایت د پیښور نه راغلي دي.
هیلث ریلیټډ کېدای شي، ایجوکیشن ریلیټډ کېدای شي، یو جنرل کمیونټي ریلیټډ مسله ده، یا ایون د پرسنل پرابلم دی چې هغه یو سرکاري دفتر سره د کار کې پرابلم دی یا هغه حل کېږي نه، یا د لوکل کمیونټي لیول باندې څه ایشو ده، د اوبو مسله ده، د صفایي مسله ده، غیر قانوني څه کار روان دی هغه باره کې د حکومت اطلاع ورکول غواړي. نو دا انفارمیشن دی هلته کې په ایپ پتر باندې فوټوګراف آډیو ویډیو ټیکسټ چې سم انفارمیشن دی سر اویلیبل وي هغه انفارمیشن دی چې سبمټ کړي، نو دا اټومیټیکلی ډیپټي کمشنر دا اټومیټیکلی د هغې په سیستم باندې هلته کې سبمټ شي.
دوه ویچ تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه د خیبر پختونخوا 50% خلک د دې پروژې نه مطمئنه دي او شاوخوا 30% خلک شکایت لري چې مسلې نه دي هوارې شوي. دی وایي
پاره دوست مونږ ته دا پته لګي چې کوم افسران دي چې هغه بس کمپلینټ حل کړي او په ګراوند باندې د هغې ریزلټ نه وي، هغه اوس ایډینټیفای کیږي ورو ورو او د هغې خلاف اکشن کیږي. بقاعده یو پالیسي انډر کوم افسران چې کمپلینټ ریزولف کړي نو بس لکه په ګراوند باندې سکرینی او یو دغه وکړي چې بس دا مسله حل شو کنه، نو دا اوس موږ ورو ایډینټیفای کوو داسې خلک.
د خیبر پختونخوا د انډراید سیټیزن پورټل د پروژې د تنظیمي او اصلاحاتي یونټ چارواکي عادل رضا په وینا چې دوی ته د چا لخوا هم شکایتونه راځي نو د هغې نوم نه ښودل کیږي او په 15 ورځو کې د یو تن مسله د هوارولو کوشش کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اسلامی نړۍ مختلفو هیوادونو دینی مشرانو په متفقه توګه د هر ډول ترهګرۍ، مذهبي سختریزۍ او فرقیز تشدد غندنه کړې ده. په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان علما کونسل یو کانفرنس هم جوړ کړی و چې پکې تر 15000 پورې دینی مشرانو ګډون وکړ. د کانفرنس په مشترکه اعلامیه کې ویل شوی چې پر سکولونو، پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاز ناورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي نړۍ مختلفو هیوادونو او د پاکستان دینی مشرانو په یو کانفرنس کې د وسلوالو لخوا د سکولونو، پوهنتونونو او جماعتونو په نخښه کول په سخت ټکو کې غندلې دي. د پیغام اسلام په نامه کانفرنس د پاکستان علما کونسل جوړ کړی و چې مشري یې د فلسطین مفتي اعظم الشیخ محمد احمد حسین وکړه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې د قطر، سعودي عرب، فلسطین، بوسنیا، کویت، بحرین او د نور اسلامي هیوادونو تر 5000 پوری دینی مشرانو ګډون وکړو او په مشترکه اعلامیه کې یې ترهګری، سختدریزي او فرقه ییز تشدد غندلې دي. د زیاته کړه
یې بڑا واضح موقف تا یہ خلاف اسلام ہے.
په دې کانفرنس کې ډېر واضح موقف و چې پر سکولونو او پوهنتونونو بریدونه د اسلام او شریعت خلاف دي. د دوو خلکو نه خو له دین سره، نه هم له اسلام سره، نه له اخلاقیاتو سره او نه هم له پاکستان سره څه تعلق سره. په دې هکله د پیغام اسلام کانفرنس اعلامیه ډېره څرګنده ده.
مولانا طاهر اشرفی وویل چې په دې مشترکه اعلامیه ټول اکابرین متفق دي او دا د پاکستان په تاریخ کې د دینی مشرانو تر ټولو لوی اجتماع و.
کہا کہ جو لوگ دین کے نام پر یا ویسے بے گناہ انسانیت کو قتل کرتے ہیں
ٹھول دا خبر کولا چې کوم خلق د دین په نامه وژنه کوي، کای ریاست کوي، کای هغه داعش کوي او کای القاعده کوي، دا د قبلولو وړ نه دي، دا د شریعت خلاف دي. په دې کانفرنس کې د هر ډول تراګری غندنه شوی،
هر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسند کی مذمت کی گئی ہے.
په اسلام آباد کې د دینی عالمانو له غونډې نه وړاندې هم وار په وار د ترهګرۍ خلاف داسې قسمه کانفرنسونه جوړ شوي ول. په پېښور کې کارپور ډاکټر قبله ایاز د دینی علماو د غونډو د ارزښت په اړه وایي که څه هم دا ډېر اهمیت لري خو باید په دې عمل هم وشي.
اصلي خبره خو د بیانیې ده، د نیریټیو ده، او هغه په مذهب کې نغښتې ده. نو چې تر څو پورې دې مذهب صحیح بیانیه نئی خلکو ته را مخکې شوې دومره ښکاره خبره ده چې د ابهام یو کیفیت به وي. اوس په پاکستان کې چې په آرمی پبلک سکول او په باچاهان یونیورسٹی حمله وشوې نو د دینه بعد د بیانیه ابهامات لږ کمیږي لګیا دي او خلک پوهیږي چې دا ترخمیر چې کوم دي دا د معاشره لپاره او د مذهب لپاره صحیح نه دي او ښه نه دي.
ډاکټر قبله ایاز ویل کچري دا کوششونه دوام ولري نو ممکنه ده چې د خلکو ذهنونه صفا شي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پولي دوانو غاړو ترمنځ د کلتوري اړیکو د پراخولو په اړه یوه دوه ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. په غونډه کې د افغانستان او خیبر پختونخوا یو شمېر لیکوالان او پوهان ګډون کوي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له یو برخوال احمد خټک سره مرکه کړې او ترې پوښتلي چې په دې غونډه کې پر څه باندې خبرې کېږي. نور تفصیل په دې مرکه کې.
دا غونډه پاک افغان ولسی تړون د خوا چې دی نو په پېښور پوهنتون کې جوړه شوې ده چې د دې غونډې تمرس کې دی نو د خیبر پښتونخوا د کلتور کومه محکمه چې ده د هغې هم سرپرستي اچله ده او په دې غونډه کې د افغانستان او د بنې کې دی نو منورین او بدګي ټولنو فعالین او شاعرانو ادیبان راغلي دي او دې خوا نه هم پکې خلک موجود دي. د دې غونډې بنیادي مقصد دی هغه دا دی چې څنګه وکړی شي چې د دواړو ملکونو مینځ کې چې دا کوم کلتوري مناسبات کې دا د نور ټینګ کړی شي او یو کلتوري کوریډور چې دی نو هغه دې جوړ کړی شي چې څومره کلتوري کارونه دي، سرګرمیانې دي، په هغې کې دواړو ملکونو په شریکه باندې چې دی نو هغه پروګرامونه جوړ شي، که دا سپورتي دي، که کلتوري دي، او هغه دی چې دی نو
چنو ایمل خټک صاحب دا هسی ناسته پاسته دی کنه د دې یو دوه ورځې د سبا پورې به دا جاری وي، دا به سفارشات ترکیه او په غو عمل کوي د حکومتونو په کچه کنه دا هسی د راشه درشه یو برخه ده.
نه دا خو اسی راشه درشه نه ده، دی چې په کاری ګروپونو وی ورکینګ ګروپونو دی ورکینګ ګروپونو په مختلف موضوعاتو باندې چې نو خبرې کوي خپل سفارشات به پیش وړاندې کوي او هغه سفارشات به بیا د دوړو ملکونو مخکې کې ښودل کېږي او نن هم چې دی نو په دې غونډه کې د خیبر پختونخوا د کلتور چې کوم اداره ده دولتي هغې هم نمایندګان موجود دي او د افغانستان نه هم چې دی نو نمایندګي په کار کې شوې وه او یو نفر راتلو ده کلتور وزارت د طرفه خو دغه ده پرواز په وجه باندې چې نن نرو نه رسیدو کې دي چې دا هغه په دې غونډه کې شرکت وکړي. نو چې دا چې دا سفارشات به غوښته وړاندې کیږي بلکې د مختلفو دولتي ادارو د کلتور سره تړلي ادارو نمایندګان هم په دې غونډه کې موجود دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. لړ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
امریکا پر پاکستان د اتف شپاړس جنگی جازونو د خرڅولو لدې سره د تربیه ریډار او نور سامان ورکولو منظوري ورکړي. د امریکا د دفاعي امنیت د همکاري ایجنسی چې په نورو هیوادونو د دا قسمه وسلو په خرڅولو کې همکاري کوي پرون جی ویلي دي چې دوی د اف شپاړس جازونو د دغه پلان شوي خرڅلاو په اړه کانګرس خبر کړی دی. د دې جازونو قیمت شپږ سوه نهه نوي ملیونه ډالر دی. بلخوا د هند بهرنیو چارو وزارت ویان په خپل ټویټر پیغام کې هندوستان ته په اشاره ویلي دي چې له دې ګام سره د پاکستان سیمه ییز مخالف مایوسه شوی دی. ټاکل شوی د چاسدی بچا خان پونتون د ګل روزینه بیا پرانستل شي. د بچا خان پونتون وایس چانسلر فدرې مروت له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویل چې هغوی یونیورسټي له دې وجې نه خلاصوي چې ګینې اوس امنیت ښه شوی او مخکې خراب وو. خو د په خبره تر بې دروستو په یونیورسټي کې ځای پر ځای وینې پرتې وې او کړکۍ دروازې ماتې وې چې په زده کوونکو یې بد نفسیاتي اثرات پرېوتل. نو ځکه د یونیورسټي تړلې وه اوس یې خلاصوي. راپورونه وایي چې د افغانستان د هرات ولایت پخوانی گورنر سید فضل الله وحیدی پرون په اسلام آباد کې لادرکه شوی. د پاکستانی پولیسو او اسلام آباد کې د افغان سفارت سرچینو له مشالو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې وحیدی د خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته د برتانیا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره تللی وو چې هلته ناڅرګنده کسانو تښتولې. چرواکي وایي پرون د خیبر پختونخوا د کرک ضلع په یو جومات کې د دوو ملایانو ترمنځ د جمعې لمونځ په امامت جګړه کې یو ملا وژل شوی. د عراق وزیر اعظم حیدرالبادی ژمنه کړې چې په خپل هیواد کې به روان کال داعش وسله وای ډلې ته ماتې ورکوي. او په دوبۍ او شارجه کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې نن په شارجه میدان لومبی میچ په ځایي وخت د ورځې درې نیمې بجې د کوټه ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ دی. او دویم میچ د پېښور زلمی او لاهور قلندر ترمنځ په ځایي وخت بعد د شپې اته بجې وي.
اوس هم وخت شوی د مشال ریډیو اونیزې خبرونه د نړۍ رنگونو. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اورئ. کوربا ګل ایاز دی.
د مشال ریډیو اونیز پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې موږ درته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې څلور نیم عرب کال وړاندې د دوو سیارو ترمنځ تصادم په نتیجه کې ځمکه په وجود کې راغلې وه. په لاس انجلس کې یونیورسټي آف کالیفورنیا سره تعلق لرونکي ساینسدانان وایي چې ځمکه او تیا نومي وړې سیارې تصادم دومره زورور وه چې د دې په نتیجه کې یو نوی سیاره په وجود کې راغله. د دې تحقیق لپاره مالی مرستې د امریکا خلایي ادارې ناسا، ډیپ کاربن رصدګا او یورپي تحقیقاتي کونسل ورکړي او دا په ساينس نومي مجلې کې خپور شوي دي. د دوی تر مخه دا تصادم هغه وخت شوی چې کله د ځمکې عمر لس کروڑه کاله وو. د ځمکې او تیا تصادم په اړه له مخکې نه هم معلومات موجود ول، خو ساینسدانان وایي چې د دقیق نتیجې له پخوانی څېړنو نه مختلفې دي. د دې رپورټ مرکزي محقق پروفیسر ایډوارډ یانګ وایي همدغه تصادم په نتیجه کې یوه ټوکړه ماته شوه او هغه سپوږمۍ جوړه شوه. د تحقیق پر مهال ساینسدانانو له سپوږمۍ نه ترلاسه شوي نمونو جاج هم اخیستی او دا یې په هوایی او ایریزونا کې آتش فشانونکي کمرو سره پرتله کړي او یو شان یې ګرځولي دي. پروفیسر ایډوارډ یانګ په وینا نظام شمسي کې دوه اجرام داسې دي چې د اکسیجن آیسوټوپس بالکل یو شان وي او په دې کې هیڅ فرق نه راځي او نه هم په دې کې فرق کول ممکن وي. په برتانیا کې د سپوږمۍ خاوره او ځینې نور ټوکرې د وزیر اعظم په کور کې په یوه الماری کې ایښودل شوې دي. په برتانیا کې وزیر اعظمانو ته دا مسله وه چې سپوږمۍ ته لومړی انساني خلایي مشن اپولو 2 کې تور مزلو له سپوږمۍ نه کومه خاوره او نور ټوکرې ترلاسه کړې وي هغه په کوم ځای کې کیږي. دې تحفې له دوی لپاره یوه مسله هم جوړه کړې وه. په دې وروستو کې د سپوږمۍ خاورې تذکره او د دې لپاره د ځای ټاکنې خبره د برټش نېشنل آرکایوز په رپورټ کې کړي. دا رپورٹ یو سل او اته اویا صفحې دی او په دې کې د دېش ټوکالو خطو کتابت تفصیل موجود دی. یاد دې وي چې سپینې ماڼۍ د سپوږمۍ سلور سلور ملي ګرامه ذرات په هغه وخت کې یو سل او پنځه دېرش هیوادونو ته د خیر سګالې په بنیاد اوور کړې وي. په نولس سوه اویایم کال کې د امریکا ولسمشر نیکسن د برتانیې وزیر اعظم هیرارډ ویلسن ته د سپوږمۍ خاوره ورکړې وه چې د لرګي په یو باکس کې ایښودل شوې وه. په یو تازه تحقیق کې معلومه شوې چې د ریاضي څانګې جیومیټري یا علم الاشکال استعمال په ماضي کې د لګول شوو اندازو نه څوارلس سوه کاله زاړه ده. د تحقیق تر مخه قدیم بابل خلک د جیومیټري له حساب کتاب د لارې په شپه کې د مشتري سیاره معلوموله. د دې تازه تحقیق نه وړاندې داسې خیال کېدو چې د جیومیټري استعمال څوارلسمه پیړۍ کې شروع شوې وه. دا نوی تحقیق په ساینس نومي مجلې کې خپور شوی دی. په جرمنی کې هیمبولت یونیورسټي پروفیسر میتیو اوسن درهاو لیکي چې دوی د دې خبرې ته منه کوله. جیومیټري یو ډیر بنیادی علم دی او د دې استعمال د ساینس په ټولو څانګو کې کیږي. د قدیم بابل یا کلدانی سلطنت خلک د موجوده وخت عراق او شام په سیمو کې اوسیږي. دا تهذیب اتلس سوه کاله وړاندې و. د خاورې په تختو قدیم رسم الخط کې لیکنو نه دا خبره معلومه شوې چې هغه خلک علم نجوم سره هم واقف وو. په لومړي نړیوال جنگ کې په منځني ختیځ کې پاسون ته هوا ورکوونکي برتانوي سفارتکار لارنس آف اریبیا سپین ریشمی لباس او خنجر له برتانیا نه بهر اتلو باندې ارزي پابندي لګول شوې ده. د لارنس آف اریبیا خنجر او لباس په هغه هیواد کې د ساتلو فیصله د برتانوي ثقافت محکمې کړې. د دې پابندۍ مقصد په برتانیا کې دننه سوداګرو ته ترجیح ورکول دي. د ثقافت وزیر اډ ویزی وایي چې دغه تاریخي شیزونو په برتانیا کې موجودګي ډیره زیاته مهمه ده. لارنس آف اریبیا لومړی نړیوال جنگ کې یو مشهور سفارتکار و چې د عربي هیوادونو مشرانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. لارنس په منځني ختیځ کې د خپل کار له وجې ډېر زیات شهرت موندلی و او نوموړی یو تربیت یافته آثار قدیمه کارپوه هم و. د لارنس په کارنامو په 1961 کال کې فلم لارنس آف اریبیا هم جوړ کړل شوی و. د اوسپنې او سپینو زرو نه جوړ خنجر بیا 1,25,000 پاونډه ده. دغه خنجر عرب فوجیانو په 1912 کال کې لارنس ته په تحفه کې ورکړې وه. کسوم جدید ټکنالوژي په دې رستو کې ډیر زیات پرمختګ کړی او ډرون یا بے پایلټ الوتکې په هر ځای کې په نظر راځي. خو دا وړکی ډرون جازونه زحمت هم جوړ شوی دی. دا ډرون جازونه د خلکو او نورو الوتکو لپاره خطر هم جوړ شوی. همدغه وجه ده چې د هالند حکومت یو نوی طریقه موندلې چې بازانو ته تربیت ورکړي چې ډرون جازونه ونیسي. دا تربیت یافته بازونه هغه ډرون جازونه په نښه کوي چې بیلارې وي او په دې لټ کې یو مقامي کمپنۍ خدمات ترلاسه کړي دي. دغه کمپنۍ وایي چې د دې دوه وجوهات دي. لومړی دا چې دا مرغۍ ډیره توند رفتاره ده او بل دا چې د ډرون د جازونو نیولو طاقت هم لري. په اټلی کې د لرغونی آثارو پوهانو د 13 کروڑ کال وړاندې ته تمسا یا مگرمچ د اډوکو مندلو ادا کړې ده. د دې مگرمچ وزن شاوخوا 2.5 کیلوګرامه دی. دې ځناور ته میچی موسارس نوم ورکړل شوی دی. د دغه مگرمچ مکمل کوپړې او اډوکي د تیونس په جنوب کې موندل شوی دی. دا موندنه د اټلی یونیورسټي آف بولونا کارپوهانو کړې او دا یې ډیره مهمه هم بللې ده. د کارپوهانو په خبره دغه ځناور اډوکي په ښه حالت کې دي. دوی وایي چې دا مگرمچ په سمندر کې اوسېدل او دا هغه وخت و چې ډایناسور ځناور هم موجود ول. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bob.
Tamita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai kya?
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم کنگ فو پانډا 3 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیرانزو ډیکاپریو فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم دی فیفت ویو دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم کنگ فو پانډا 3 په لومړي نمبر، فلم دی ریوننت په دویم او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم سالا کلوز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم مستی زادې دی چې د 44 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم د اکشے کمار ایئر لفټ دی چې تر اوسه پورې د 1,00,000 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار جیرارد بٹلر نوی فلم لندن هاز فالن ویم ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایریکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې خودل شوی چې د امریکا ولسمشر په لندن کې د برتانیا د وزیر اعظم د مړینې په مراسمو کې ګډون کوي چې د نړۍ نور مشران هم پکې ګډون لري. په دې موقع د ترهګرو یوه ډله کوشش کوي چې د امریکا ولسمشر یرغمال کړي. په فلم کې مشهور اداکار مورګن فریمن هم کار کړی دی. لندن هاز فالن به د مارچ په 2 منټه نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Has decimated the British capital.
5 of the world's leaders are now dead.
Get down!
Every major city descending into chaos.
Security is at unprecedented levels in anticipation of the British Prime Minister's funeral.
Your president dies tonight. Brace Rampack. Oh my God.
د امریکا مشهور جاز میوزیک سندرغاړی مایلز ډیویس پر ژوند نوی فلم جوړ شوی دی. فلم مایلز اهیډ کې مشهور اداکار ډان چیډلی کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
If you want to tell a story, come with some attitude, man.
Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit.
Yeah.
Don't send people to my house.
You have new material.
My material. My session tape.
You're under contract here. We actually own that tape. Miles!
You own? How much money you got on you? Okay, you about 19,000 light, but that's a start. I moved to New York, met some cats, made some music.
Studied piano too, huh?
Nah. Just woke up black, knew how to play.
You're black?
Music don't move on in this dead music. It's all about improvisation.
د هندي سینما مشهور اداکاری کترینا کیف نوی فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانوي فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم فتور د چارلز ډیکنز په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشن جوړ دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ابیشیک کپور جوړ کړی دی چې له دې نولاندې راک آن او کای پوچو فلم جوړ کړی و. فلم فتور به په روانه میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
ایک ایک چیز تمہاری یاد ہے مجھے تمہارا سکارف تمہاری کہانیوں کی کتاب چنار کا لال اور ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے
قید کر لیا تمہیں فردوس جانک بھی
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گی
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے یا پھر عشق
د هندي سینما نوی رومانوي فلم ډایرکټ عشق ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوکل، نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق
دادی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے
کہہ دیا سو کہہ دیا ہم کو بہو چاہیے
در درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
او اوس هم راځو بلې اونیزې خپرونې اف سی آر او پښتانه ته. اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن څه باندې یوه پیړۍ وړاندې د هغه وخت انګریزانو واکمنانو لخوا له افغانستان سره پر پرتو پښتون میشتو قبایلي سیمو نافذ کړل شو چې تر اوسه پرې تپل شوی دی. د سرحدي سیمو د جرایمو دغه قانون چې په فاټا کې عام ولستور قانون ورته وایي، نه یوازې د نړیوالو بشري حقونو ضد دی، بلکې د پاکستان له آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. اف سی آر او پښتانه اونیزه خپرونه کې به د اف سی آر پر تاریخ استعمال او پر پښتنو د دې په اغیز بحث کیږي. د دې پروګرام جوړونکي احمد شاه اعظمی دی.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په نوي اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. سباندی یو پیړی وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماری ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی، بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه اونیز خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ، د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وایي، په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24مه نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا حایله سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي:
په 1800 صدۍ کې او بیا خاص کر د 1800 صدۍ په اخره کې د فرنګیانو یا چې کوم به مونږ ته وویل چې یاره د ایسټ انډیا کمپنی په نوم باندې چې کوم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو، نو هغوی دپاره چې کوم قانون او کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه، او هغه کې چې کوم غټ کوم قانون وو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی، د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې، او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونه راوستې وې، نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلې وې. او هغه هم دغه اف سی آر وو چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بلخوا د قانوني چارو یو بل کار پوه کریم مسعود وایي چې د اف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره یې تر فاټا اخوا تر بلوچستان غځېدلې وه.
خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې، دا سن 1901 1901 کې دغه اطلاق شوی دی. د کې ټول فرنټیر او د بلوچستان بازه ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دي په دې باندې لاګو شوی و. په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وی، لکه ژوب، لورلای، کالات، دغه ایریا، لردلا، په دې باندې ها دغه شوی و. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا د کې ډیر زیات کمای وشو، ډېرې ضلع، ډېرې صوبې چې کمې دي ته ووتلې، او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وې جنسې او شپږ اف آر چې کم دي دې پورې محدود شو.
د اف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خو دا چې دا قانون ولې پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
هغه علاقه چې کوم قبایل او لکه کوم کې قبیلې اوسېدې قومونه اوسېدل او په هغو کې د هویت یو جذبه او د هغې د هویت د جذبې د ختمولو لپاره نظر ظالمانه قانونو چې د دې اطلاق په انسان خو پرېدا د ځنګل په ځناور باندې د دې اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی، ظلم دی او زیتې دی. نو د قبایل د هویت هغه کومه جذبه چې وه د هغې د ختمولو لپاره نه د غیر انساني قانون چې کوم دی دا قبایلو باندې نافذ کړی و.
د پښتنو هم دغه سرکشي او د ازادي د جذبې لکبل انګریزانو غوښتل چې دوی په یو داسې قانوني دام کې شکیل کړي چې وتل یې ورڅخه ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرعلي قبایلي مشر انور بیگ داوړ وایي چې انګریزان د پښتنو له مقاومت تنګول نو د دوی د ځپل لپاره هر حربه کارول.
فکر محمد نامو د منصرې وو ا د فوج نه مفرشو ای پی خګر تړو دغه د خله خبره درته کوي چې ویلي چې کله میجو اصلي فوج خبر دیو ویلې چې دا داس خلک ته بیاي چې رنگ نه خودي انسانون دي خودي خیه نه دي په دریندان او را طرف دي دا باندې د غیشا خوري او کله چې بل باندې ځو نه بیا خپل بچي غیشا خوري خو دې سره چې سا مالوکه هغه خلک د انګريزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه مزاحمت ور سره کړو دې مزاحمت د بوکول د پرا چې هر سنمونه ظلم ور سره وشي معنی ا جایز ده په دې قانون شه دې هر هغه هر باپ استعمال ولا دې دې تا نه قتل چې دا انساني کوکه خلاف فرضي دی یا ته د خدا خلک دې به وکوه دا
نو موري زیاتوي چې د پښتنو پر مقاومت سربېره انګريز په دې وتوانې دي چې اف سي ار پر پښتنو وتپی او په دوی ومني
دا په میز باندې په زبردستي منل شو دا دې میز په مشورونه یا په چا باندې په زبردستي په دې چا لوی تا کاټو او مزاحمت شو ورسره او داس مزاحمت انسخه چې دی د خپل علاقه نه د خلک به هیور یکړي وي د انګریزان بیا پلوخ بوخ باندې چې سورت کا جوړ شو خلک به ټول ونیو لکه په 1872 سه درې سلویر سه مړه خلک یې ونیو بند بازار سه د میز د میرلی ا د وی ایجنسی بیا په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرونو جرګې سو وشو سره بیا په پته مایده ولیکل لکه دا سیار سه جسدی دانه منشرتی نه ولیکل چې دا می رومنل اکثریت خلق نه منلی اکثریت خلق مزاحمت کو غری ته څه ګوزنه
کته هم انګریزانو اف سی ار دی قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه بلکې د پښتنو د ازادي سلبولو دی وی حربې په سترګه ګوري. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی ار د پښتنو د دود او کلتور ضد دی او هیڅ کله به پښتانه د قانون و نه مني.
دا انګریز زمخ کې د موږ د قبایلی علاقې چې د ریسابا یغستان وی له کېدلو او د شکل ترنګر اخلو د دې چې د قبایلی علاقے او د ترنګین رستم او سم قبایلی علاقے پاتې شوې دي نو په کوم چې د دنیا په دې کې سم مفادات دي چې دا څه سم مفادات دي چې زموږ د قبایلی سیمې چې کوم دی هغه ته باقاعده یو قانون ملاو نه شولو نو هر څه د خپل ځان لپاره دا قبایلی علاقې کې یو داسې آزاد حیثیت ورکړي چې هغه آزاد دي او غلامانه حیثیت ته نو دا علاقې نه د خپل فائدې او ستورو لپاره یو نام ورکړي شوی دی چې اف سی ار دی نو اف سی ار خو موږ پیرنو چې اف سی ار دی که څو کوالټ دا زموږ روایت دی دا زموږ روایت نه زموږ روایت ډیر سپیشل دی هغه کې چرته هم ظلم نشته هغه کې چرته هم تیر شپه نشته او هغه کې څه مساوات دی هغه کې عمرګری دی هغه کې عزیزګری دی هغه کې ګوندګری دی کلیګری دی.
اف سی ار د انګریز لخوا پر قبایلو تپلسوي وو خو کله چې په 1923 کال کې بری صغیر وویشل سو او د هندستان او پاکستان په نومونو دوه نوي هیوادونه رامنځته شول نو فاټا د پاکستان تر انتظام لاندې راغله. قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړل خو په فاټا کې هم هغه د استعمار د وخت قانون اف سی ار ته دوام ورکړ. اجاز مومند وای چې د پاکستان نوی ریاست اف سی ار تر انګریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل په وځپل.
بده مرغه واحد د سنټرال ایشیا او د جنوبی ایشیا د مینز د شپارس ولنس سو کیلومتر چې کومه پټه ده په دې معنی اف سی ار تر نن پورې قائم او دائم دی او په دې کې زه ډیر د افسوس سره دا خبره کوم چې د تقسیم هند په نپس د پاکستان ادارو د پاکستان بیوروکراسي د پاکستان افسرشاهي چې کوم خلک دي هغه د پارټیشن نه مخکې چې اف سی ار څومره غلط استعمال شوی دا هغه نه پسته دوی د اف سی ار هم غلط استعمال کو او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کوم عملیات وشو په هغه کې به د دوی دا غینه زیات کردار استعمال کو
او دغه فایده چې کم دی هغه هم هغو اصولو ته ورسېدلې. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه ایز پښتون زه ایز قبایل د دې افسیار د قانون د لاندې د خپلې قومي مفاداتو او د قومي ادارو دپاره ډېر غلط استعمال شو.
نوموړي زیاتوي انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نه کړی او اوس هم له پښتنو سره همغه رویه ساتل کیږي.
هغوی ته نوم ملاو نه شو، هغوی ته انصاف ملاو نه شو، هغوی ته قانون ملاو نه شو، هغوی ته رول افلان ملاو نه شو. نو هغوی بالکل یو سای ته کېښودلی شو او مین میدلا د یو انسان د یو سړي جوړه کړل شوی د ظلم د قانون چې هغې ته قانون نه شي ویلی کېږي، هغې ته پروسیډینګ ویلی کېږي. افسیار چې کوم دی دا قانون نه دی، دا پروسیډینګ دی چې هلته کوم افسر ناست دی پولیټیکل ایجنټ، هغه به د خلکو سره رویه څنګه وي. اوس هم هغه رویه ده چې کومه رویه 200-300 کاله مخکې وه چې کومه ګورګانو دلته اسټبلش کړې وه، ځکه چې دا هغوی خپل مجبوریات وو. او ما هغه رویه نن هم په دې شکل کې پاتې شوه، ځکه نن د پنجابي سرمایه دار فایده هغه ټول چې کوم دی دی همدغې بونډې ته دغه 1400 کیلومیټر بونډې ته راغلې ده. نو هغوی دا سوچ وکړو چې دا ایف سی آر خو قائم ساتل پکار دي.
یو شمیر قبایل په دې نظر دي چې څرنګه انګریزانو د خپلو ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلي سیمې د یو بفر زون یا هایله سیمې په توګه کارولې، همغه کار نن پاکستان ورسره کوي. د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي چې پاکستان دی د قبایلي سیمو له لارې په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
که پیرنګي خپل سامراجي او استعماري غرضونه لټول، نو پاکستان بیا ولې دغه غرضونه لټوي؟ دې سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې یو نامه دوی ورکړې ده؟ معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلي ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته دي. خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندوستان خلاف یا خصوصا په د پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1948 کې کشمیر باندې ورواچول، دا خو د آزادو قبایلو نه خلک راغلي دي او دا زموږ په کنټرول کې نه دي. نو هلته هغه مقاصد د هندوستان طرف ته پرې ولټول. دی دلته چې کوم دی یو سټریټیجیک ډپت پالیسي چې کوم دی لټه، یعنی زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته ووایم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم ووهي، یعنی په پښتو کې به دې ته دا وو.
په ویشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون اف سی آر عملي ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړی، بلکې دا قانون په خپله د پاکستان د آئین په ضد دی. اف سی آر او پښتانه نننی اونیز خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.